با ساعت ده پیش از چهار به وقت افغانستان در یک ساعت دیگر همکارم اجمل اند با شماست.
ډیر زیاته مننه سید فتح محمد بهاو لتاسو او د تاسو له ملمت څخه د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ته په یو بل خبرونه کې هر کله به یو وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوي. په دې خبرونه کې به واوري چې د بلجیم په مرکز کې د ناتو دفاع وزیرانو پریکړه وکړه چې د افغانستان د خپلو ځواکونو د وتلو پلان چمتو کړي. نور ریپورتونه هم لرو خو پیل خبرونه کوو. د ناتو دفاع وزیرانو ویلي چې ناتو له افغانستان نه د خپلو ځواکونو د وتلو پلان پیلوي. د بلجیم په مرکز بروکسل کې حکومت سلګونو اعتراض کوونکو افغان کډوالو څخه یو شمېر ته موقتي کورونه ورکړل. او ریپورټونه وایي چې د یوکرین په کریمیا سیمه کې یونیفورم لرونکي وسلوال کسان د دې ښار هوایي ډګر ته ننوتي. بشپړ خبرونه واوري. دا ناتو دفاع وزیرانو ویل چې ناتو له افغانستان نه د خپل ځواکونو د وتلو پلان پیلوي. په بروکسل کې د پنځشنبه په ورځ د ناتو سرمنشي اندریس فوګ راسموسن ویل افغان ولسمشر حامد کرزی لوري له امریکا سره د امنیتي همکاریو د تړون نه لاسلیک کول دا چانس کمزوري کوي چې ناتو او افغانستان ورته تړون وکړي او نړیوال ځواکونه تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې پاتې شي.
The planning for our new
دوی موږ باید په ښکاره وایو د دې لپاره چې خپل نوې ماموریت پلان بشپړ کړو نو د ناتو له ځواکونو سره داسې پوسی موافقه ته اړتیا شته چې د ناتو له شان سره سموي. لا پایله مو دا خبره کوله چې د ناتو له شان سره سم موافقه تر هغه نشي کېدای چې د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي تړون نوې لاسلیک شوه. دغه تړون د لاسلیک دوه ځندیدلو زموږ وظیفه نوره هم سخته کړې ده او باید دقت وکړو چې زموږ پر پلان څه اغېز کوي. ناتو پر دې پلان کار پیل کړی چې تر 2016 کال وروسته یو شمېر پوځیان د افغان ځواکونو د روزنې او ملاتړ لپاره په افغانستان کې وساتي. خو د دې تړون دفاع وزیرانو پریکړه وکړه چې له افغانستان نه د خپل ټولو ځواکونو د وتلو پلان پیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو نوي ریپورت کې ویلي په 2013 کال کې په افغانستان کې د بشري حقوقو په ښکاره سرغړونو کې هدفي تاوتریخوالی، رسمي اداري فساد او د ښځو او نجونو پر ضد ټولنیز تبعیض یادېدلی شي. د 2013 کال د هیوادونو د بشري حقوقو په کلنی ریپورت کې دا خبره هم شوې چې د افغانستان په ستونزو کې پراخې شخړې شاملې دي چې وسلوالو یا خېډلو هغه کسان وشلي چې له حکومت سره دي او پر ملکیانو یو بریدونه کړي. د کلنی ریپورت همدار سرګندوي چې ګڼ ریپورتونه دا وایي چې د افغانستان د حکومت چارواکو امنیتي ځواکونو د زندانونو او توقيف ځایونو مسولانو او پولیسو د ملکیانو د زورولو او وهلو ټکولو په شمول له خلکو سره تشدد کړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په کلن ریپورت کې دا مسله یاد شوې چې په افغانستان کې په پراخه کچه د قانون له تطبیق څخه سرغړونه شوې او هغه کسان نه دي مجازات شوي چې بشري حقونه یې سرخ تر پښو لاندې کړي دي. د بلجیم په مرکز بروکسل کې حکومت د سلګونو اعتراض کوونکو افغان کډوالو یو شمېر ته موقتي کورونه ورکړل. شاوخوا 400 افغانانو له یوې مودې راهیسې د بلجیم په مرکز بروکسل کې د یو کلیسا څنګ ته خیمې وهلې او د پناه اخیستلو غوښتنه کوي. دغه اعتراض کوونکي د بلجیم د حکومت دا پریکړه نه مني چې دوی بیرته افغانستان ته ستانه شي. د اروپایي ټولنې د اسرائیل مخې د تیر کال په لومړیو نهو میاشتو کې اروپا ته 3,00,000 کډوال راغلي دي او د 2012 کال د ټولو کډوالو شمېر تر دې لږ دی. او د آسیایي هیوادونو د کرکټ د تلولیو په ترڅ کې پاکستان د افغانستان ملي ټیم ته په دوه بیا منډو ماتې ورکړه. په دې لوبه کې چې پرون وشوه لومړی بیټنګ پاکستان وکړه او په ټاکلو 500 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځیدو 240 منډې جوړې کړې. په ځواب کې افغان لوبډله وتوانېده چې 168 منډې جوړې کړې. د غلوبې په بنگلاديش کې روانې دي او په کې افغانستان، پاکستان، هندوستان، سریلانکا او کوربه هیواد بنگلاديش ټیمونه برخه لري. د پاکستان یو ګوند چې افغانستان ته د ناتو د اکمالاتو مخنیول اعلان وکړ چې نور به دې کار ته دوام ورنکړي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند چې عمران خان مشري کوي له تیرو دریو میاشتو راهیسې په پیښور کې د ناتو اکمالاتو مخه د دې لپاره نیولې وای چې ولې د امریکا بې پیلوټ الوتکې پر قبایلي سیمو بریدونه کوي. تحریک انصاف ګوند اعلان وکړ چې وروسته تر دې لاره نه بندوي ځکه چې محکمې پریکړه وکړه چې په شخصي ډول څوک دا حق نه لري چې لارې بندې کړي او یا هم موټر ته لاشي کړي. په یو بیان کې چې د عمران خان ګوند خبر کړی دی همدارس د اوباما له ادارې غوښتل شوی چې د بي پيلوټ الوتکو په تګلارې کې بدلون راولي خو په دې اړه نور تفصيل نه دی ورکړي. امریکا په پاکستان، یمن او د نړۍ په نورو سیمو کې له بي پيلوټ الوتکو د تورستانو پر ضد کار اخلي خو انتقاد پرې کیږي چې په دې بریدونو کې ملکیانو ته هم مرګ شوبلا وړي. د عراق په مرکز بغداد کې بمی چاودنو په لسکونو کسان وشلی او ګڼ نورې ټپیان کړي. چارواکي وایي چې په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوي بم د پنج شنبې په ورځ لږ تر لږه 13 تنه په یو مارکیټ کې وشل. دا چاودنه د صدر په مینه کې وشوه چې استوګنې یې شیعه مسلمانان دي. د یو موټر بم چاودنه کې بیا تر 50 ډېر کسان ټپیان شول. په بله موټری بمی چاودنه کې لږ تر لږه د 5 تنو د وژل کېدو او 14 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی. د بغداد په شمال کې د شاب په نوم خرګوټ کې هم پرونی بي چاودنې شیعه مسلمانان په نخښه کړل چې څلور تنه وژل شول او 11 نور پکې ټپیان شول. د قطر په مرکز دوحه کې هم چاودنې 12 تنه وژل او په لسکونو نورې ټپیان کړي. دا چاودنه په یو ترکی رستورانت کې پرون وشوه. د قطر دولتي تلویزیون ریپورت ورکړ چې چاودنه د ګازو د سلندر له د چاودنې له کبله شوې. د خبر له مخې شاوخوا 13 تنه ټپیان شوي هم دي. د قطر صدر اعظم شیخ عبد الله السانی چې د کورنیو چارو وزیر هم دی وای په غزا کې چې دا پیښه شوې ده احتیاطي تدابیر نیول شي وو خو مسولان تحقیقات کوي چې چاودنه تصادفي وه که څنګه. په ټولنیزو رسنیو کې له خبرو شوو تصویرونو داسې ښکاري چې د رستورانت بام سوری شوی او شاوخوا یو شمېر موټر هم زیانمن شوي دي. ریپورتونه وایي چې یو شمېر یونیفورم لرونکي وسلوال کسان د اوکراین په کریمیا هوایي ډګر ننوتی دي. دا انټرفاکس اوکراین خبري اژانس وایي په سیمه ییز وخت نیمه شپه د 500 په شاوخوا کې وسلوال کسان په لاریو کې راغلل او هوایي ډګر ونیو. د فرانسې خبري اژانس وروسته ریپورت ورکړ چې هوایي ډګر په نورماله توګه فعالیت کوي خو یو شمېر یونیفورم لرونکي وسلوال کسان پکې دي. د هوایي ډګر په خیوه ورځ وروسته لا غیر مسکیږي چې وسلوالو کسانو د کریمیا پارلمان او د سیمه ییز حکومت ودانۍ ونیولې. په عین حال کې ټاکل شوې ده چې ویکتور یاناکویچ په وروسته لاغې چې له ولسمشرۍ لرې کړی شو نن خپل لومړنی خبري کانفرنس ورکړي. روسي رسنیو ریپورت ورکړی چې یاناکویچ به د افغانستان په وخت مازیګر مهال د روسیې په جنوب ښار روستوو و اندان کې خبري وکړي. د پنجشنبې په ورځ په یو بیان کې یاناکویچ ویلي د روسیې غوښتي چې له افراطیانو څخه د شخصي خوندیتوب وساتي. نوموړي همدارنګه ویلي چې په د اوکراین د پارلمان وروستۍ پرېکړې غیر قانوني دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو نوی ریپورت کې استبدادي حکومتونه غندلي چې د خپل واک د ساتلو او د مخالفانو د ځپلو لپاره له امنیتي ځواکونو کار اخلي. د بشري حقوقو په برخه کې د 2013 کال په راپور کې ویل شوی چې په کوم ځایونو کې چې له ځواکونو دا ډول استفاده کیږي هلته اوږدمهاله ثبات او امنیت ته زیان رسي او د اقتصادي ودې مخه نیول کیږي. له اوکراینه تر سوریا او له میانمار تر وینزویلا د یو یو هیواد په کلنی ریپورت کې ویل شوی چې له امنیتي ځواکونو سره باید هغه وخت حساب وشي چې په یو هیواد کې دیموکراتیک تغیرات رامنځته کیږي. دا راپور په داسې وخت کې خپور شوی دی چې په نړۍ کې د بشري حقوقو د اعلامیې 15 کال له پوره شول او 15 کلیزه لمانځل کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ریپورت کې راغلی چې د نړۍ له دری او تریوي برخې زیات ولس د دیکتاتورانو تر واک لاندې ژوند کوي. دا و خبر. دوستانو خبرونه ملازده ای راډیو نو اوریدل. د دې خبرونو تفصیل زموږ ویب پاڼه کې وګورئ. اسادی راډیو ډاټ کام مو د ویب پاڼې آدرس دی. وړاندې په خبرونه کې اورئ. و په ورشي د بلجیم په مرکز کې د ناتو دفاع وزیرانو پریکړه وکړه چې له افغانستان د خپلو ځواکونو د وتلو پلان چمتو کړي. په یو بل ریپورت کې مولا دی خبرو چې په افغانستان کې د نوي کرخې په نوم د مدني ټولنې او سازمان د جمهور ریاست له کاندیدانو وغوښتل چې په خپلو کاري پروګرامونو کې د مخدره موادو د لمنځه وړلو تګلاره شامل کړي. په دې اړه به یو ریپورت واوري چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې مسؤلونه او د پانګونې په برخه کې د اسانتیا او برابرولو ادارې یا حرکت د افغانستان د اقتصاد د ښه کېدو لپاره راتلونکي حکومت ته ځینې وړاندیزونه کړي دي. دا پاکستان د تحریک انصاف د ګوند لاغې لامیمو مخابره و چې وایي د خیبر پختونخوا په مرکزی ښار پېښور کې په افغانستان کې د میشتو بهرنیو ځواکونو په وړاندې د ناټو اکمالاتي لاره پرانیزي. نور راپورټونه به ولرو. د خبرونې په دوهم نمایي کې ځوان فکر پروګرام مه هېروئ. بلجیم په مرکز کې د ناتو دفاع وزیرانو پریکړه وکړه چې له افغانستان د خپل ځواکونو د وتلو پلان چمتو کړي. د دې موافقې له اعلان وروسته د ناتو مومنشي او د امریکا د دفاع وزیر له افغانستان د روان میلادي کال تر پایه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر عواقبو خبرې کړې دي. له احمد شیبرې تفصیل اورو.
ناتو له افغانستان د خپل ځواکونو د وتلو لپاره پر چمتووالي موافقه وکړه. دا پریکړه په بروکسل کې د ناتو دفاع وزیرانو د چهارشنبې په ورځ د دې سربیره وکړه چې دغه تړون دې ته لیواله دی چې په افغانستان کې یو شمېر پوځیان تر 2014 کال وروسته وساتي. د ناتو عمومي منشیان رسفوګ راسموسن وویل که چېرته د افغانستان ولسمشر له واشنګټن سره امنیتي تړون لاسلیک نه کړي نو د کابل او ناتو ترمنځ به هم ورته تړون ونشي. راسموسن زیاته کړه چې په افغانستان کې که چېرته د ناتو پوځیان پاتې شي نو یوه قانوني چوکاټ ته اړتیا شته. راسموسن بیا وویل که په مناسب وخت کې امنیتي تړون لاسلیک نشي نو نتیجه به یې نه د افغانانو په ګټه وي او نه به هغه ډول وي چې موږ یې فکر کاوه. د امریکا دفاع وزیر چک هیکل هم په بروکسل کې بېخبري غونډې ته له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو وتلو ته اندېښنه څرګنده کړه او ویې ویل له افغانستانه د ټولو امریکایي پوځیانو وتل د ډسمبر تر اخیره پورې شایي د افغان ځواکونو په منځ کې بې اعتمادي پیدا کړي. دی وایي هر څومره چې امنیتي تړون او د ناټو د ځواکونو د پاتېدو موافقه ځنډېږي هم هغومره امریکا او د ایسف د غړو هیوادو حمایت او پلان له ګواښ سره مخامخېږي او تر 2014 کال وروسته ماموریت له خطر سره. د دې لپاره د اونۍ په پیل کې ولسمشر اوباما امریکایي پوځیانو ته امر وکړ چې پر احتمالي پلان غور وکړي. که امریکا تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې پوځیان ونه ساتل موږ به د روان کال تر پایه په عادي ډول د پوځیانو د وتلو پر پلانونو ډاډمن شو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دوشنبه په شپه په ټلیفون د ولسمشر حامد کرزي سره د امنیتي همکاریو د تړون په اړه خبرې وکړې خو دواړه مشان کومې موافقې ته ونه رسیدل. په افغانستان کې تر 500 سره ډیر بهرني ځواکونه شته چې څه باندې 1500 یې د امریکا دي. که چېرته د کابل او واشنګټن ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک نشو نو دغه ځواکونه به له افغانستانه د روان کال تر پایه ووځي. په 2011 کال کې عراق له امریکا سره امنیتي موافقه لاسلیک نکړه هم هغه وو چې ټول امریکایي ځواکونه له دغه هیواده ووتل.
و مردل چې د ناتو دفاع وزیرانو پریکړه کړې ده چې د 2014 میلادي کال تر پایه د افغانستان څخه د ټولو ځواکونو د ایستلو په پلان کار پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر څېړونکي د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې د مشر خبرې تاییدوي او وایي چې له افغانستان څخه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو اوازو د افغان امنیتي ځواکونو پر روحي منفي اغېز کړی. دوی وایي د دې حالت دوام ممکن دا ستونزه نوره هم زیاته او جدي کړي. قسیم سلم الله کابل په دې اړه رپورټ لري.
که څه هم د افغانستان دفاع وزارت د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې د مشر د تازه څرګندونو په اړه له خبرو کولو ډډه وکړه خو افغان څېړونکي وایي چې له د هیواد نه د ټولو بهرني ځواکونو د وتلو خبرو د افغان ځواکونو روحیه کمزوري کړې. دوی د کونړ ولایت روسي پېښې ته په پام وایي چې افغانستان لا هم پیاوړی هوایي ځواک نه لري او د تجهیزاتو له پلوه هم افغان امنیتي ځواکونه تر اوسه د بهرني ځواکونو ملاتړ او مرستو ته اړ دي. د امنیتي چارو کارپوه محمد عمر صافي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د امنیتي او دفاعي صنعت پر سر ناندریو ته په پام شي حتی ځینې کورنۍ خپل اولادونه د امنیتي ځواکونو له لیکونه وباسي.
ملي ځواکونو د صفونو نه د عسکرو فرار زیات شوی دی او د هغوی کورنۍ نه فکر کوي چې د دوی لپاره په جګړه سختي او چیلنجونه مخکې زیاتېږي. همدغه و چې که چیرې دغه ستراتیژیک تړون نه امضا کېږي نو د نظامي ځواکونو مورال باندې به سخت تاثیر وکړي او برعکس د طالبانو روحیه قوي کېږي.
ښاغلی صافي وایي د افغانستان د هوایي ځواکونو د پیاوړتیا لپاره لږتر لږه لس نور کلونو ته اړتیا سته او که چیرې د دوه اړخیز امنیتي سند له مخې بهرني ځواکونه دلته پاتېږي نو د دوی له هوایي ځواک څخه افغان حکومت ګټه اخیستلی سي. د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر مارټین ډیمس د چهارشنبې په ورځ وویل چې په ځینو سیمو کې داسې احتمال شته چې ممکن افغان امنیتي ځواکونه او وسلوال طالبان سره جوړجاړی وکړي. ډیمس ویل فکر نه کوي چې داسې کومه خبره به په پراخه پیمانه وي خو زیاته کړه چې باید د امکان په اړه تیار اوسو. د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر مارټین ډیمس په داسې حال کې دا خبرې کوي چې سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر باراک اوباما د امریکا دفاع وزارت امر کړی چې د روان میلادي کال تر پایه له افغانستانه د ټولو ځواکونو د وتلو پلان ترتیب کړي. خو د بهرنۍ چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ښاغلي ډیمس څرګندونې فرضي دي او په دې اړه څه ویل له وخته مخکې خبره ده.
دا څرګندونې فرضي او احتمالي مسائل دي. داسې مسائل دي چې د راتلونکي په اړه وړاندوینه کوي او کوم رسمي موقف نه ښیي. هر کله چې کوم شی پیښیږي نو هغه وخت ورباندې خبرې کول ښه دي. تر دې چې په فرضیاتو خبرې وشي باید وګورو چې رښتیا هم څه کیږي.
خو افغان حکومت وایي چې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند لاسلیک کېدل په افغانستان کې د سولې په رښتینو هڅو پورې مربوط دي. د امریکا حکومت ویلي دوی تمه نه لري چې ولسمشر حامد کرزی به دا سند لاسلیک کړي او د روان میلادي کال تر پایه د منتظر پاتې کېدو خبره کړې. خو دا چې آیا ولسمشر حامد کرزی به یاد سند لاسلیک کړي او که به یې راتلونکي حکومت ته پرېږدي، دا به د وخت په تېرېدو سره روښانه سي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
په افغانستان کې د نوې کرښې په نوم د مدني ټولنې یوې ډلې د جمهور ریاست له کاندیدانو غوښتي چې په خپلو کاري پروګرامونو کې د نشه یي موادو له منځه وړلو ته ځانګړې تګلاره ولري. په دې اړه پام وکړئ له کابله د مرسي احمدزی ریپورت ته چې د مدني ټولنې د دې سازمان د فعالانو په شعارونو پیلېږي.
دا د هغو لسګونو تنو معتادینو او د مدني ټولنې د مسؤلینو غږ دی چې د پنجشنبې په ورځ د کابل ښار په پل ارتل سیمه کې راټول شوي وو او د جمهوري ریاست راتلونکو کاندیدانو ته ځینې وړاندیزونه درلودل. د نوې کرښې په نوم د مدني ټولنې او سازمان دا غونډه جوړه کړې وه او د یوې اعلامې په صادرولو سره یې له کاندیدانو څخه وغوښتل څو د معتادینو درملنې او له مخدره موادو سره مبارزې ته ځانګړي پروګرامونه ولري. د دې سازمان یوې غړي منیشی راموسپور د اعلامیې یوه برخه داسې ولوستله:
با در نظر داشته وضعیت حساس سیاسي و اجتماعي
اوسنۍ سیاسي او ټولنیزو شرایطو ته په کتو سره موږ د جمهور ریاست کاندیدانو ته ځینې وړاندیزونه لرو. څو روغدو کسانو ته د درملنې او د مخدره موادو د له منځه وړلو په خاطر جامع پروګرامونه ولري.
د نوې کرښې سازمان زیاتوي دا مهال نږدې 2 میلیونه افغانان په نشو روږدي دي، خو د جمهوري ریاست کاندیدانو په خپلو کمپاینونو کې له پامه غورځولي دي. دا سازمان ادعا کوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم تر اوسه معتادینو ته د انتخاباتو د اهمیت په اړه د عامه پوهاوي پروګرام نه لري. افغانستان لا هم د نړۍ 95% مخدره مواد تولیدوي او ځینې کتونکي له ناامنۍ وروسته د مخدره موادو تولید په دې هېواد کې تر ټولو لوی ګواښ بولي. خو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو مؤسسه هم وایي چې د جمهوري ریاست کاندیدان د مخدره موادو د له منځه وړلو او د روږدو کسانو د درملنې لپاره په جزئیاتو سره پروګرامونه نه لري. د دې مؤسسې ویاند فهیم نعیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ولسمشری کاندیدان په عمومي مسایلو کې خبرې کوي او خپل برنامه او پروګرامونه تشریح کوي، متاسفانه په جزئیاتو کې مشخصا دوی خبرې نه کوي. په مخدره موادو په اړه هم دوی عمومیت باندې غږیږي، دا وایي چې مثلا موږ غواړو مخدره مواد تولید او قاچاق او د احتیاط په مقابل کې مبارزه وکړي، لیکن دا چې د مشکلاتو په مقابل کې په کومو احتیاطو په کومو امکاناتو څنګه د کومو منابعو نه په ګټه اخیستو د مبارزه کې دې په اړه متاسفانه څه نه لري.
د کابل ښار اوسیدونکی محمد صدیق وایي لس کاله کېږي چرس کوي، خو په دې وروستیو کې شیشه یا کرسټال ته هم مخه کړې. محمد صدیق له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د جمهور ریاست له کاندیدانو وغوښتل چې خلکو ته ډیر پیدا کړی، ځکه بیکاری د اعتیاد لوی علت دی.
ادم غریب هستم، غریب کار هستم، کار
غریب سړیم، کار نه لرم. د جمهور ریاست له کاندیدانو غواړم چې معتادینو ته فابریکې او د کار ځای نه جوړ کړي او همدارنګ رشد کسان د پلونو لاندې څخه راټول کړي.
د معتادینو غونډې ته یو ځوان سندرغاړی آرش بارز هم راغلی وو او څو شېبې د مخدره موادو د ناوړه پایلو په ارتباط د روږدو کسانو په منځ کې موسیقي وغږوله. د افغان دولت او نړیوالې ټولنې له مبارزې سره سره افغانستان له هم د نړۍ د مخدره موادو تر ټولو لوی هیواد دی. د دې نوم لری کول به د افغانستان راتلونکي جمهور رئیس ته یوه لویه ننګونه وي.
د 1993 کال انتخابات افغانستان کې د واک سولیز انتقال.
دا آزاد راډیو ده. دا راتلونکو ولسمشۍ په انتخاباتو کې یو تن کاندید داوود سلطان زوی تورخم تتللی و ولته د تورخم په سرحدي خارګوټي کې د یو لند سفر پترس کې خبريالانو ته خبري کړي او په غونډوي هوادونو یې غږ کړي چې له رقابتي جنگونو د لاس واخلي او نیکی اړیکې د افغانستان سره ټینګ کړي. له ننګرهار پرې شاه محمود شینواری رپورټ راکړي.
د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو ته نوماند داود سلطان زوی د خپل کمپاینی پروګرامونو په لړ کې د پنځشنبه په ورځ د تورخم سرحدي خرګوټي ته سفر وکړ او د ډیورند کرخې په سفري نقطه کې خبري کانفرنس ورکړ. نوموړي په دې کانفرنس کې د افغانستان په ټولو ګاونډیو هیوادونو غږ وکړ چې په افغانستان کې د خپل رقابتي جنگونه بس کړي
او پاکستان باندې، ایران باندې، نور هیوادونو باندې چې په افغانستان کې ښکېل دي او خپل رقابتي جنگونه په افغانستان کې مخ کې وړي، دوی ته باید ووایو چې افغانستان کیدای شي چې د سیمې لپاره د ودې بهترین یو وسیله وګرځي. مونږ پروګرامونه لرو او مخصوصا ګاونډیانو ته پیشنهاد کوو چې راځئ خپل زړې محاسبې، خپل ناسمې محاسبې چې تیرو پیړیو پورې اړه لري هغه برته کوي.
سلطان زوی د کونړ خونړۍ پیښې ته هم اشاره وکړه او پر پاکستاني غږ وکړ چې تیرو دیارلسو کالو جنگ جګړو هیڅ پایله نه ده ورکړې او په خبره یې چې د افغانستان همسایه ملکونه دي د اروپایي هیوادونو په څیر ګاونډیتوب غوره کړي.
ثابته شوله چې په اروپا کې چې په پیړیو پیړیو خلکو جنگونه وکړل بیا اوس سرحد موجوده نه ده. پاکستان ته مونږ وایو چې کله سرحد په ارتباط تاسو افغانستان کې شخړې کوي یا د هند پر ثبات افغانستان کې غواړي چې شخړې دوام وکړي، راځي چې د محاسبې تاریخ ته وسپارو. موږ داسې یو افغانستان او داسې یو سیمه غواړو چې د سرحد موضوع پکې هیڅ موضوع مطرح نه وي.
نوموړي وویل که واک ته ورسېده په پام کې لري چې د دولت له وسلوالو مخالفینو سره هم خبرې وکړي او هغوی به دې ته اړ کړي چې له جګړې څخه خلاص واخلي. له کله نه چې د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو ته د نوماندانو د کمپاینونو لړۍ پیل شوې، د داوود سلطان زوی ننګرهار ته لومړنی سفر دی چې په دې سفر کې د نوموړي د معاونینو سربیره په شمار یو څو تنو ساتونکو په دوو موټرو کې ملتیا کوله.
د 2023 کال انتخابات تحلیلونه، غبرګونونه او نتایج منصفانه او متوازن خبرونه له آزادۍ رادیو څخه.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکو د پنګونې په برخه کې د سانتیاو د برابرولو ادارې یا حرکت د افغانستان د اقتصاد د کېدو لپاره راتلونکي حکومت ته ځینې وړاندیزونه کړي دي چې په دې وړاندیزونو کې څه دي. له کابل پرې د جمیلی ظریف راستولې رپورټ اورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه او حرکت یا د پنګونو په برخه کې د سانتیاو برابرولو اداره په روان اقتصادي سیاست کې د بدلون راوستلو غوښتنه کوي. د سوداګرۍ او صنایعو خونه مسولینو د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د افغانستان په ملي اقتصادي غونډه کې وویل چې دوی د اقتصاد د ښه کېدو لپاره د جمهوري ریاست کاندیدانو ته ځینې وړاندیزونه لري. د دې خونې مرستیال خنجر نلکوزی ازادي راډیو ته وویل چې دغه وړاندیزونه به څو ورځې وروسته د جمهوري ریاست کاندیدانو ته وړاندې شي.
هرې کمیټې لس غټې ستونزې برجسته کړلې او د حل لارې هم وویلې. د آینده رئیس جمهور نه خواهش وکړو چې څه تعهد به ورکوي د دې عملي کولو کې. اوس د فساد مسله د دولت اراده د فساد د منځه وړلو دپاره نه لرله. دویمه خبره د قوانینو د ډېر سخت زیربناو ته توجه نه ده شوې. د ترانزیت ستونزه ده ډېره جدي وه، هغې باندې باس وشو او هغه زمونږ همسایګان او خارجیان زمونږ سره ترانزیتي اصول دلیلي نه مني.
د افغانستان په ملي اقتصادي غونډه کې تر ډېره په راتلونکي حکومت کې د اقتصادي ودې په هکله خبرې وشوې. په دې غونډه کې اته کاري کمیټې جوړې شوې چې هر یوې د جمهوري ریاست له کاندیدانو ځانګړې غوښتنې او هغوی ته ځانګړې وړاندیزونه درلودل. د سوداګرۍ او صنایعو خونې همداراز د جمهوري ریاست له کاندیدانو وغوښتل څو له بریالي کېدو وروسته کورنیو تولیداتو او د فابریکو بیا فعالېدو ته ډېره پاملرنه وکړي. بلخوا حرکت یا د پانګونو په برخه کې د اسانتیاو برابرولو ادارې هم په موجوده حکومت انتقاد وکړ چې د اقتصاد د ښه کېدو لپاره سیاسي اراده نه لري. د دې ادارې مشر نسیم اکبر وایي که د اقتصادي ودې لپاره سیاسي اراده موجوده نه وي نو په افغانستان کې به فساد لا ډیر شي.
اراده سیاسي دولت
د اصلاحاتو او پانګې د پراختیا په برخه کې د دولت د سیاسي ارادې نشتون، په مدیریت اصلاحاتو او ښایسته سالارۍ کې سیاسي اراده ډېره ضعیفه ده. د یو ملي او رښتینی اقتصادي پلان په برخه کې د ارادې نشتون، که اراده همداسې کمزوري وي نو دا کار جرمي او مافیایي فساد ته زمینه مساعدوي.
د اقتصاد وزارت بیا سره له دې چې د افغانستان د اقتصاد په برخه کې ستونزې مني، خو وایي چې په تېرو دولسو کلونو کې د اقتصاد د غښتلتیا لپاره ډېر کار هم شوی دی. د دې وزارت وین نجیب امین د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د اقتصادي ستونزو د حل لپاره یوه نوې تګلاره هم جوړه کړې چې ډېر ژر به عملي شي.
د واقعه هم دا خبره درسته ده موږ د منو بدبختانه په افغانستان کې زیاتره مرستې په خودسر ډول سره وشوي د خارجيانو له خوانه د نړیوال ادارې له خوانه لکه څنګه چې لازم او په هغه ډول سره د خلکو لپاره کټوري نه دي تمام شوي د دې په خاطر باندې چې خلکو د اندېښنې را پشي موږ اړوند سکتوري وزارتونو سره په همغږي باندې یو کړنلاره جوړ کړې چې د کړنلاره دولت مشر له خوانه تایید شوې ده د وزیرانو شورا له خوانه تایید شوې ده زه منم چې په تیرو کې ستونزې وي او تیرو ستونزو ته په کتنو سره دغه کړنلاره باندې کار شوی دی
دا په داسې حال کې د چي شاو خدري میاشتې مخکې د افغانستان د شفافیت د څارې ادارې هم په خپل یو راپور کې ویلي و چې د دې هېواد اقتصاد زورواکانو انحصار کړی دی د یادې ادارې په باور د دې لپاره چې د اقتصاد سیاست او زور ترمنځ توپیر رامنځته شي نو باید په افغانستان کې د انحصار ضد قانون هم رامنځته شي
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
د پاکستان د تحریک انصاف ګوند وایي چې د خیبر پختونخوا په مرکزی ښار پیښور کې په افغانستان کې د میشتو بهرنیو ځواکونو پر وړاندې د ناټو اکمالاتي لار پرانیسي د دې ګوند لخوا په یوې خپرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې دا پریکړه یې تر هغې وروسته کړې چې پر شمالي وزیرستان د امریکا بې پیلوټ الوتکو په بریدونو کې کموالی راغلی له پیښور ذبیح الله شفق نور تفصیل راکوي
د پاکستان تحریک انصاف ګوند وایي چې د خیبر پختونخوا په مرکزی ښار پیښور کې په افغانستان کې د میشتو امریکایي او ناټو ځواکونو پر مخ تړلې لار پرانیزي د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف ګوند لخوا د پنجشنبې په ورځ په یوې خپرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دې ګوند په پیښور کې د ناټو او امریکایي ځواکونو پر مخ د تړلې لار د پرانیستو پریکړه کړې ده دې ګوند دا پریکړه تر هغې وروسته کړې چې د خیبر پختونخوا ایالتي محکمې د سه شنبې په ورځ د تحریک انصاف ګوند د غړو لخوا د ایالت په مرکزي ښار پیښور کې افغانستان ته د تلونکو موټرو درول او تلاشي کول غندلي او دا یې غیر قانوني کار بللی و د پاکستان تحریک انصاف ګوند لخوا په خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلی دي چې د دې ګوند مرکزی کمیټې په داسې حال کې په افغانستان کې د میشتو ناټو او امریکایي ځواکونو پر وړاندې د تړلې لار د بیرته پرانیستو پریکړه کړې چې په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بې پیلوټو الوتکو په بریدونو کې کموالی راغلی دی د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف ګوند د 2013 میلادي کال د نومبر په لومړۍ نیټه په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بې پیلوټو الوتکو په برید کې د پاکستاني وسلوالو طالبانو د مشر حکیم الله مسعود تر وژنې وروسته د بې پیلوټو الوتکو د بریدونو د همدې میاشت په څلورویشتمه نیټه د خیبر پختونخوا په پیښور کې په افغانستان کې د ډیره بهرنیو ځواکونو پر وړاندې د تورخم اکمالاتي لار بنده کړه او د دې ګوند غړو د پیښور په حلقوي سړک د پیښور تورخم پر لویه لار د اعتراض په ډول راغونډ شول د پاکستان تحریک انصاف ګوند په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکو د بریدونو مخالف او تر ډیره د وسلوالو پاکستاني طالبانو ملاتړ ګوند انګیرل کیږي چې تل یې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو ملاتړ کړی دی د یادونې وړ ده چې د پاکستاني وسلوالو طالبانو لخوا د جنوري په 13 نیټه د هیواد د حکومت سره د سولې د خبرو اترو لپاره په ټاکل شوې کمیټه کې هم د تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان نوم ورکړل شوی و چې بیا وروسته د دې ګوند د مرکزي کمیټې د مخالفت پر اساس نوموړي په یاد کمیټې کې له ګډون انکار وکړ
ل پلاتونکو څخه د پیسو د پټولو په اړه هغه افشا شوو ټلیفوني خبرو چې ویل کیږي د ترکیې د صدر اعظم او دغه د زوی ترمن شوی د دې هیواد سیاسي بحران ته یو نوی اړخ ورکړي دا چې د ترکیې روان سیاسي بحران په کوم لوري روان دی په دې اړه د ازادي رادیو د خبري څانګې د ریپورت مهم ټکی ل رضوان مراد نورو
ل څو میاشتو راهیسې په ترکیه کې د اداري فساد اړوند رسوایو چې صدر اعظم رجب طیب اردوغان ته نږدې کسان پکې تورن شوي دي د هیواد ته ټکان ورکړی دی خدا زل د دوشنبه په ورځ د هغه افشا شوې تلیفوني مکالمې له امله چې ویل کیږي د اردوغان او د هغه د زوی بلال ترمنځ شوې ده د رسوایي موضوع شخصا د ترکیې په صدر اعظم پورې ارتباط پیدا کړی دی په دغه تلیفوني تماس کې چې د دوشنبه په ورځ افشا شوې ویل کیږي چې اردوغان خپل زوی ته وایي چې له کوره میلیونونه ډالر بهر کړي ځکه پلټون کې ورته نږدې شوي دي رجب طیب اردوغان دا تلیفوني مکالمه جالي ګڼلې ده خو د ترکیې د حکومت اصلي اپوزیشن وایي دوی ته تایید شوی چې دا تلیفوني تماس د اردوغان او د هغه د زوی ترمنځ ټینګ شوی دی دا ښکاري چې د دې افشا شوې مکالمې سرچینه په خپل د حکومت په چوکاټ کې ده او کتون کې دا تازه تحول د نظام په داخل کې یو جګړه ګڼي دا برتانی په میډل سکس په هنتون کې د ترکیې د چارو کارپو تونچ ایبک وایي
سیمز دټ هیز رژیم هیز کریټ الموست ا سټیټ اف
emergency. Actually tightening his executive grip since the.
دی وی دا سخکاری چې خپل اجرایوي واک د ټینګول سره د اردوغان رژیم تقریبا یو بیړنۍ وضعیت رامنځته کوي. لکه لنه چې د فساد پړې دا وی شوې دي، هغه د عدلي تعقیب او د نظم او قانون په چارو کې مداخله کوي. څارنوالانو له دندو لري کړل او نوي قوانین جوړ کړل. د هغه ګون هڅه کوي چې د انټرنیټ د کنټرول لپاره نوي ګامونه واخلي. استخباراتي ادارې تر خپل شخصي دفتر پورې محدود کړي او تر ډېره د حساب ورکولو پروسې لري ساتلې دي. کته هم چې اردوغان تر اوسه پورې دا نه د پډاګه کړي چې د او د حکومت پر ضد څوک فعالیت کوي، خو په خپل څرګندونو کې مذهبي مشر فتح الله ګولین ته چې په متحده ایالاتو کې اوسېږي اشاره کړې ده. د امریکا د تینو د سیاسي مشورتي مرکز غړي ولفنګو پیکولی وای د ترکیه پروان سیاسي بحران کې د دوشنبه ورځ له تازه تحول وروسته ښایي رجب طیب اردوغان په ترکیه کې د هغو خونځیو پر ضد اقدامات وکړي چې د فتح الله ګولین د حرکت لخوا جوړ شوي دي. په ترکیه کې راتلونکي میاشت ښاروالیو انتخابات ترسره کیږي. که څه هم چې رای ورکوونکي به تر ډیره سیمه ایزو مسئلو ته په پام سره رای ورکړي، خو دا پروسه په ترکیه کې د روان سیاسي بحران په اړه د خلکو د نظر د څرګندېدو لپاره د یو نیمه ټول پښتنې بڼه هم لري.
دوستانو، وخت په افغانستان کې د سهار 10:00 بجې شوي. ور بیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. د ناتو د دفاع وزیرانو پریکړه کړې چې ناتو له افغانستان نه د خپل سوکونو د وتلو پر پلان کار پیل کړي. دا پریکړه پرون په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو نوي ریپورت کې وایي په 2013 کال کې په افغانستان کې د بشري حقوقو په ښکارا سرغړبونو کې هدفي تاوتریخوالی، رسمي اداري فساد او د ښځو او نجونو پر ضد ټولنیز تبعید شامل و. د بلجیم په مرکز بروکسل کې حکومت سلګونو اعتراض کوونکو افغان کډوالو ته یو شمیر تای موقتی کورونه ورکړي. د شاوخوا 400 افغانانو له یوې مودې راهیسې د بلجیم په مرکز بروکسل کې د یوې کلیسا څنګ ته خیمې وهلې وي او د پناه اخیستو غوښتنه یې کوله. د آسیایي هیوادونو د کرکټ د اتلولیو په ترڅ کې پاکستان د افغانستان ملي ټیم ته په 2-0 پرون په بنگلاديش کې د یوې لوبې په ترڅ کې ماتې ورکړه. دا پاکستان یو ګوند چې افغانستان ته د ناتو د اکمالاتو مخه نیولې وی اعلان وکړ چې نور به دې کار ته دوام ورنکړي. دا تحریک انصاف ګوند چې عمران خان مشري کوي له تیرو درې میاشتو راهیسې په خبر کې د ناتو د اکمالاتو مخه د دې لپاره ډب کړې و چې ویلي ولې امریکا بي پیلوټ الوتکې پر قبایلي سیمو بریدونه کوي. د عراق په مرکز بغداد کې به مو بریدونو په لسګونو کسان وژلي او ګڼ نورې ټپیان کړي دي. دا قطر په مرکز دوهې کې هم یوې 14 دولسته وژلي او په لسګونو نورې ټپیان کړي. ریپورټونه وایي چې په یو چې یو شمیر یونیفورم لرونکي وسلوال کسان د اوکراین په کریمیا هوایي ډګر نه نوتی دي. دا ایټرفاکس خبری اژانس وایي په سیمه ایز وخت نیمه شپه د 500 په شاوخوا کې وسلوال کسان په لاریو کې راغلل او هوایي ډګر ونیو. او د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په یو نوي ریپورت کې استبدادي حکومتونه غندل شوی چې د خپل واک د ساتلو او د مخالفانو د ځپل لپاره له امنیتي ځواکونو کار اخلي. دوستانو، تاسو کولای شئ چې د دې خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې وګورئ. زموږ د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com. د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې تاسو کولای شئ چې زموږ 19 پروګرامونه، ریپورتونه او نور مطالب له نور تفصیل او عکسونو سره وګورئ. همدارنګ زموږ په ویب پاڼه کې زموږ د فیسبوک او ټویټر پاڼو ته هم تاسو لینکونه موندلی شئ او لاغي لاري کولای شئ چې زموږ پر مطالبه خپل نظر را سره شریک کړئ. اوس هم راځو 19 پروګرام ته ځوان فکر پروګرام وړاندې کوو. دا ونه مجيب رحمان حبيب زی چمتو کړي.
دوستان خیر اغلاست، یو ځل بیا هم ازادي رادیو ده او تاسو هم ته ځوان فکر خبرونه اورئ. د خبرونه بلخ ولته ځنګړې شوی. په خبرونه کې مو کوربه ز مجيب رحمان حبيب زایمه، را سره قدرمن میلمانه هریو فرید رستم خیل، همدارنګ مهدی نیازی. دوی د مدني ټولنې فعالین دي او همدارنګ په مختلف ادبي برخو کې فعالیت لري. په اثر کې به میرمن رستم خیل ته ورشو. کته سو وای چې په دې ورسې کو راپورونه په بلخ کې دا زیات شوی دي چې کوکه نامنی مخ په ډېرې دوه او په تیر ټاکنو کې هم مخشاید و چې داسې راپورونه خپاره شول، خلکو هم اندېښنه ښودلې وه چې دستوري نامیان رامنځته شوي. نو ځوانان څنګه کولی شي د دې مخنیوی وکړي مخته مخه؟
په حقیقت کې زه فکر کوم چې همدغه ځوانان دي چې د افغانستان کاري قشر تشکیلوي. اوس مثلا که پولیس هم دي ځوانان دي، که مثلا هغه خلک چې رایه ورکوي هم ځوانان دي. په کلو کې اکثرا مثلا مرکزو سره ډېر نږدې کسان ځوانان دي، په دې پروګرامو کې چې کار کوي ځوانان دي. نو زه فکر کوم چې همدا کافي ده وخت موږ وینو چې ټول ځوانان په دې پروګرام کې کار کوي، په دې پروسه کې کار کوي، د امنیت په باره کې، د رایه ورکولو په باره کې، د صندوقو د محافظت په باره کې، یا د سایټو د امنیت په باره کې. نو دوی طبعا ډېر لوی نقش لري. یعنی دوی هغه اصلي کسان دي چې د انتخاباتو په پروسه کې په حساب ګډون کوي.
ښاغلی نیازي، که تاسو وایئ چې دوی ونډه په نورو کومو برخو کې باید په ټاکنو کې پراخه شي،
دا خو یو حقیقت ده چې ځوانانو کوم بدلون چې راځي په هر ټولنه اساسي نقش ځوانان لري. او موږ هم په داسې یو حساس وضعیت کې اوس یو انتخابات روانه کال چې انشاءالله ترسره کیږي، طبعا ټولو اساسي نقش ځوانان دلته لري. او دا باید یو خبره ده چې باید اقرار کړو دا دمه او چې موږ هغه کو تقریبا د دیش کال رئیس هیڅ هغه کوم مسؤلیت چې د ځوانانو په غاړه ده هغوی ته تر اوسه نه دی ورکړی شوی. او دا باید اقرار کړو که دوی خپل هماغه مسؤلیتونه چې دوی په غاړه ده او د دوی په تمه نور د خپل ټولنه د دوی په تمه ناست ده، که دوی په لاس ته ورسیږي ټولو هماغه مسؤلیتونه دوی ښه په ترسره کوی شي، د نورو د سیاستمدارانو نه او د نورو خلکو نه چې د اوس د افغانستان د سیاست ته هغه لري لاس لري. او د ځوانانو د دې انتخابات دا ده چې اوس هم هماغه پخوانی مشران چې ده، هماغه پخوانی کوم ګوندونه چې ده، ټول صلاحیتونه اوس هم د هماغوی په لاس ده او دوی خپل تصمیم نسی نیولی او دوی خپل د راتلونکو انتخابات او دوی خپل راتلونکو هماغه چیشي چې دوی غواړي دوی خپل د خپل په لاس کې هغه کوي نسی، ټاکلی نسی. او دا یو سخت ستونزه ده ټول ځوانانو ته. دوی لاس اوس هم بنده، دوی محدود دند کاری ساحه او صلاحیتونه او دوی ډیر غواړي که داسې وشي چې دوی ته دونه وخت ورکوي سي، دوی ته وخت ورکي مونږ مشران د ما په نظر دوی ښه کوي سي چې د خپل راتلونکو مغه ټولنه خراب موشي.
مېرمن رستم خیل، یو بل موضوع ته چې دا ته یادوري وشو هغه دا و چې ځوانانو ته زمينه نه د مساعده شوي، څه فکر کوي څټه و زمينه د مساعده شوی په خصوص ټاکنو په برخه کې چې دوی وکول شي د لا شفافیت تر سره کړي، دوله پرې هغه خپل وانډه تر سره کړي او مفتي به شفاف ټاکنو یا د شفاف انتخاباتو شاهدان وګسو؟
کله چې موږ وینو مثلا اکثره هغه ظرفیتونه چې دوی تیار جوړ شوی دي دوی د مراجعه او تمراجعه نه کوي. مثلا موږ وینو چې کمیسیونونه عموما وخت چې اعلان وکي زیاتره خلک د څه فکر کوي، زیاتره ځوانان د څه فکر کوي چې ډیر کمیسیون په دې باندې باوري دی یا د حزبونه یا کاندیدان په دې باندې باور دي هغه خلک چې مخکې له دوی سره کار کوي نو دوی هغوی به ډېر چانس ولري چې دې پروسې ته جذب شي. زه فکر کوم کله چې عامه پروسې اعلانیږي او په حساب غواړي چې کارمندان ونیسي یا ناظرین ونیسي، هغه کسان چې په انتخاباتو کې باید په نحوه سهم ولري هغه کسان ونیسي، نو زه فکر کوم چې ټول ځوانان باید عام خپل سی ویګان خپل درخواستونه ورکړي تر هغه چې که یو قسمت هم له دې ځوانانو نه انتخاب شي، زه فکر کوم چې دوی تاثیر لرلی شي.
خو اوس فکر نه کوم چې دغه مسله چې تاسو یادونه وکړه په دې ډیر کم وخت کې چې اوس پاتې دی دا کار تر سره شي، نو بیا هم هغه لازم اقدامات چې ځوانان کولی شي دوی په مخ کې ونیسي هغه به څه وي؟
زه له دې سره ډېره موافقه نه یم، ځکه چې د انتخاباتو کمیسیون تشکیل شوی خو لا تر اوسه پورې یو ډیر مهم بخش چې په حساب یو بل کمیسیون د دې تر څنګه تشکیلیږي هغه د سمې شکایت کمیسیون ده چې هغه لا تر اوسه هم نه ده تشکیل شوی. نو په هغه کمیسیون کې هغوی وروسته له دې اعضا جذبې ممکن چې راتلونکې اونۍ یا دوه اونۍ وروسته هغوی خپل اعضا جذب کړي او خپل دفترونه فعال کړي چې هغې کې کولی شي یوه غټه کتله له ځوانانو نه هلته وظیفه ونیسي. تاسو پوهیږئ چې خپله دا د شکایتونه اورېدل یا مثلا د ساحې نه نظارت دا خپله یو ډېر لوی کار ده، یعنی اصلي کار د انتخاباتو ده چې د هغې کمیسیون تر اوسه نه ده تشکیل شوی. ځوانان کولی شي چې هغلته مراجعه وکړي کله چې هغوی اعلان وکړي چې نفر ته ضرورت لري دوی ورشي. همداسې د کاندیدانو دفترونه چې د کمپاینو په خاطر باندې نفر نیسي. همدا اوس هم ظرفیت او فرصت شته، ځکه دا دفترونه ډېر نه وي ایجاد شوي. لا تر اوسه پورې هم ولسوالۍ ته کسان نه دي لیږل شوي. لا تر اوسه پورې هم ډېری ولایتونه دي چې د کاندیدانو خپل دفترونه لا نه دي پکې خلاص کړي. یعنې دا ځوانان کولی شي چې په دغې پروسه کې د کاندیدانو لخوا هم سهم واخلي.
ښاغلی مهدي، تاسو وایئ په دې وروستیو کې په بلخ ولایت کې داسې راپورونه خپاره شول چې په لوړه کچه له امنیتي تهدیداتو سره ځینې مرکزونه مخامخ دي. په پیل کې توګه نهر شاهي چې مزار شریف ښار ته رانږدې سیمه ده، دې سیمې ته تهدید کولی شو چې مزار شریف ته تهدید وبولو، نو څنګه کولی شي چې ځوانان دا کچه راکمه کړي او د دې غوښتنه باید څه رقم باید وکولی شي سل په سلو کې په امنیتي ځواکونو تحمیل کړي تر څو
من دا خو یو عام عادي نورمال خبره ده چې د هر انتخاباتو په هر ځای چې هر ټولنه چې ډېر هغه پیشرفته هغه نوي هغه ته د انتخابات دا ستونزه را مخ کیږي او ځوانان هم دې ته داسې ځان آماده کړی ده. دا آماده ده د دوی ټولو د افغانستان د جګړې بچیان دي او دوی ټولو داسې ناامني تجربه لري دي د سینامنیانو او حل لارې دا ده چې دوی د رسانې د لارې نه د نهادونو د انجمنونو او د تبلیغاتو ترویج چې دوی خپل د دوی مسولیت ده چې باید یو عامه هغه کې ذهنیت ورکی خلک ته چې دا تهدیدونه د هات تهدید نه ده او دا د خطرناک تهدید نه ده چې د انتخاباتو مانع شي او دوی ته یو معنی واقع شي چې دوی هغه وکي د خپل د تصمیم نه هغه شي پښیمان شي. او د دوی مسؤلیت هم دا ده چې باید فقط هغه وکي د ښه توګه او د همغه خوالد انتخابات او داسې خطرات چې راپېښېږي خلک د عامي خلک ته باید یوارې هغوی ته ووایي چې دا یو عادي نارمل خبره ده، دا رامنځته کېږي، داسې نه ده چې د یو آدرس دا تهدید ده. کمون په یو انتخابات کې که دیرش هغه ولرو یا شل هغه کاندیدان ولرو، مون باید د شل تهدید لاندې نه تاثیر لاندې باید وسو. داسې نه ده چې حتما دا د پخواني دښمنان ده یا د اصلي دښمن څوک ده چې مون باید هغوی نه وډار شو.
خغره نیسی خو تهدیدات موجود دي، نو د حل لاره پس کیوینه؟
زه فکر کوم د حل لاره اوله امغه د تهدید پیژندل ده چې دوی اول او پیژنې چې تهدید د کوم لارې نه ده، د کوم خوا ده، او دوی د همغه د تهدید په مقیاس کې دوی ځان آماده کړي. آیا ځوانان داسې کوی سي چې د تهدید چې تاسو دوی سره دوی مقابله وکړي؟ کنه دا لک پورته ده، د دوی زور نه رسیږي. که دونه یې چې دوی د ده په تهدیدو کې دوی ځان هغه کوی سي آماده کوي سي خودی خپلې کوي سي چې سهم واخلي په انتخابات کې او د تبلیغ او ترویج کې چې هیڅ خبر نه ده. انتخابات ډیر په خټو کې تر سره کیږي. کدا سي نو خدایونه کې کوم داسې یو حادثه را پیښ شو، بیا د دوی د ځوانانو کار دونه توان هم نه لري چې دوی دغه هغه وکړي، دوی سره مقابله وکړي او دوی ودرېږي او کټمان کې اونۍ کې د خطرات.
اغل رستم خیل، یو بل مسله چې باید یادونه وشي، تر اوسه ځینې کاندیدانو خپل درینه د ثبت کړي، تم کولای شي چې د ټاکنو شفافیت تر سوال لاندې راولي. او د بل خلک د ځینو مدني ټولنو د هم غوښتنه و چې بیا خپل درېګان ثبت کړي، نو څه فکر کوي؟ د هم اغېزمنتیا لري د چې رڼې ټاکنې تر سره نه شي او انتخابات تر سوال لاندې راشي شفافیت دی؟
یو مشکل چې موږ په افغانستان کې لرو هغه دا ده چې مثلا قانون په دې باره کې ډېره لویه پیشبیني نه ده کړې، او فقط دومره ویلي دي قانون چې دوی له هغه مراجعونه چې پیسې ترلاسه کوي یا هغوی هغه پیسې چې دوی په کمپاینو باندې مصرفوي هغه باید دولت ته راپور ورکړل شي. نو کله کله داسې هم کېدای شي چې خپل همدغه کاندیدان هغه پیسې چې مصرفوي تر هغې کمې راپور ورکړي یا تر هغې زیاتې راپور ورکړي په بعضې مواردو کې، چې دوی غواړي هغه خپل پیسه هغه خپل سیاست کې دا شیان واضح نه کړي. رښتیا هم ځینې کاندیدان داسې کسان نه دي چې د دولت مسابقه مامورین اوسي چې د دوی دوسیې ثبتي، د دوی دارایګانې ثبتي. ځینې کاندیدان په حساب خپل دارایګانې نه دي ثبت کړي. ریښې همدا مشکل جوړولی شي. ولې په هر حال هر موضوع چې د افغانستان انتخاباتو ته تهدیدي هغه یو جرمي مسله ده.
تاسو پند تهدید هم یادونه وکړه، څه ډول تهدید؟ امنیتي تهدید یا په مجموع کې تهدیدات که یادوئ نو بېلګه یې راته ووایئ.
قانون پیش بینی کړي، مثلا کله تخته کېدلی شي، کله تقلب کېدلی شي، چې نتایج کته پورته کېدلی شي د انتخاباتو، چې یعنی یو کاندید په سایت باندې نفوذ پیدا کوي یا د یو حزب کاندیدان په سایت باندې نفوذ پیدا کوي. کله کله همداسې کېدلی شي چې یو تخته وشي، یعنی یو سړی په قصد باندې غواړي چې یو موضوع ته بدلون ورکړي. بعضې وخت خلک اعتراضونه کوي، بعضې وخت شکایتونه کوي، کله کله دا اعتراضونه او شکایتونه هم نه شي کېدلی، یعنی په داسې ساحاتو کې چې هلته د اعتراض او د شکایت د درجولو لپاره ممکن چې امکانات نه وي، هغه ساحه ډېره لري. نو د دې په خاطر دا تهدیدات دي. په هر حال هر شی چې په قانون کې پیش بینی شوی دی او د هغې په خلاف باندې رفتار دی او جرمي پدیده ده. زه فکر کوم ځوانان که وغواړي چې څنګه دې مسئلې سره مقابله وکړي او څنګه واضح کړي دا مسئله، کله چې پوه شي د قانون له مخې کوم شی تخطي ده، تقلب ده، یا مثلا کومه تېروتنه ده چې یا بې امنیتي ناامني ده په یو سایټ باندې یا د کاندید نفوذ ده، نو دوی هغه تر ټولو ښه کار چې کولی شي، اسانه کار چې کولی شي، حتی که د مکتب شاګرد هم کوم کار چې کولی شي، دوی کولی شي چې هماغه موضوع یاداشت کړي. دا موضوع کېدای شي وروسته له انتخاباتو کمیسیون ته وسپارل شي، یا عدلي او قضایي ارګانو ته وسپارل شي، او یا امنیتي منصوبینو ته چې په هماغه ساحه کې دي وسپارل شي. دا یو راپور ورکول دي. زه فکر کوم چې د هرې جرمي پدیدې د اصلاح په خاطر باندې په حقیقت کې که خپل قدرت ولري، هغلته چې د دغه جرم د رامنځته کېدو مخه ونیسي، خدا به ډېر ښه وي. او که دوی خپل د ځوانان خپل همدغه قدرت ونه لري، دوی کولی شي چې امنیتي ارګانو ته یا د انتخاباتو د کمیسیون اعضاو ته یا هغه کسان چې هلته د نورو کاندیدانو ناظرین دي، هغوی ته د دې مسئلې په باره کې راپور ورکړي.
دوستانو، ازادي راډیو ته او تاسو هم د ځوان فکر خپرونه اورئ. سره په خپرونه کې قدرمن میلمانه هر یو ښاغلی مهدی نیازی او همدارنګه ښاغلی فرید رستم خیل را سره دي. بیا هم اوار ورکوو ښاغلی نیازی ته. ښاغلی نیازی، که ووایئ چې تهدیداتو څخه هم یادونه شوه او همداسې د درایګانو د سب څخه هم یادونه وشوه، خپله څه فکر کوئ چې په یوازې مکلفیت د دې کسانو د چې ځان یې ولسمشرۍ ټاکنو ته کاندید کړی، باید خپلې درایګانې ثبت کړي، که نه هم ولایتي شورا ته دم کولی شي اغېزمنتیا ولري د لا شفافه ټاکنو ترسره کېدو لپاره، چې دوی خپلې درایګانې ثبت کړي او کومې ادارې مسؤلې دي چې د دې نه څارنه وکړي.
د دې تاسو د سوال ځواب کې ډېر یو هغه تخنیکي او اکاډمیک هغه ځواب پکار ده. خو دونه تاسو ته وایم چې د اداره ثبتول دا خپله یو شفافیت مرحله ده، چې د یوازې نه تنها د کاندیدانو هغه خبره، د ټولو هم د ریاست جمهوري کاندیدانو نه، هم د پارلمان د شورا نه، او هم د ولایتي شوراګانو نه. د اداره ثبتول دا خپله یو یعنی یو نیاز د ټولو د خلکو ته، د عامه خلکو ته، چې پس دوی ډیر ښه کوی سي چې ځواب ورکړي نور د عامه خلکو ته، چې مونږ څونه درایي درلوده او دا اوس مونږ داسې شاهدان د داسې کاندیدانو نه او داسې د دولتي منصوبینو نه داسې مونږ شاهد یو چې هغوی خپله اول چې خپل کار ترسره کړی وو، دوی د هماغه د کمپاین مصارف نه درلوده او مادي ستونزې درلوده، او اوس ماشاءالله هر یو د ښارګوټونو خاوندان شوی ده، او هر یو شخصي تجارتي هغه لري یا شرکتونه لري. فکر کوم چې دا د ملي سرمایه د افغانستان یو هغه ده، یو دفاعیا ده، او دا خپل د عام خلکو د ځواب لپاره دوی باید دا کار وکړي. دا قانوني
مسؤول نهادونه که په ګوته کې چې باید د دې څخه څارنه ولري، د فساد تره ده، که کوم داسې کوم بل ارګان دی چې باید ثبت ته ورسوي او لا په دې برخه کې څېړنه ولري.
زه فکر کوم چې هم د قوی قضایه او اداري امور دا دواړه د دوی یو هغه ده، یو مشترک کار ده چې دوی باید تصمیم ونیسي، او دا کار په صداقت باید دوی ترسره کړي.
آغلی رستم خیل، که دا راته وایي چې د دې تر څنګ ټولو موضوعاتو ته مې یادونه وکړه، خو بیا هم په بلخ ولایت کې په ځانګړې توګه چې تاسو د چمتال ولس
ولسوالی یا پخپل ولسوالی کې مو کومې عمده ستونزې دي دا چې ویره لري چې هلته به ټاکنه شفافه ترسره نه شي؟
تېر کال ځینې ستونزې چې وې هغه دا وې چې مثلا کله کله طالبانو مداخله کوله، کله مثلا هغه نور غیر وسلوال ګروپ غیر مسؤول وسلوال کسان چې دي هغوی به مداخله کوله. خو سږ کال یو تفاوت چې راغلی د نظر تر تېرو کالو چې موږ مثلا په حساب کولی شو چې امنیت ښه شوی ده، یعنې اوس ځوانان کولی شي چې آزاده ولسوالۍ ته لاړ شي وراشي، او حتی کولی شي مکتب وایي پوهنتونو ته لاړ شي، یا دولتي او غیر دولتي ادارو کې کار وکړي، همداسې د پولیسو په صفت راځي کار کوي، ملي اردو سره کار کوي. هغه دا ده چې په دې ولسوالۍ کې اوس سیمه ایز پولیس حاکم دي، نو کله چې موږ هلته سیمه ایز پولیس وینو، یعنی تقریبا موږ فکر کوو چې دغه ځوانان د انجونې والکان چې دلته راځي د درس په خاطر باندې یا د کار په خاطر باندې دوی اتکا کولی شي، نو خپله کمیسیون هم په دې اتکا کولی شي، کاندیدان هم په دې اتکا کولی شي. اوس داسې موږ فکر کوو چې هغه ظرفیت چې موږ مخکې له هغې نه په ښار کې استفاده کوو، اوس کولی شو له هغه ظرفیت په ولسوالیو کې استفاده وکړو. مثلا د موږ د کورنۍ چارچاپیر او تر 15 زیات ځوانان دي چې هغوی دلته عملا په ملي اردو پولیسو کې کار کوي. دوی څلور کاله مخکې نشو کولای چې دوی خپلې ولسوالۍ ته خپلو کورو ته لاړ شي، یعنی دوی همدلته په مزار شریف ښار کې دلته دننه د پولیسو په چوکاټ کې کار کوي یا د ملي اردو په چوکاټ کې. مګر اوس هلته چې سیمه ایز پولیس حاکم دي، اوس دوی کولای شي هره شپه چې وغواړي دوی کولای شي خپلې کورنۍ ته لاړ شي، دوی خپل کور ته لاړ شي او هغلته رفتامت کولای شي.
خو بیا هم ډېری اندېښنې موجودې چې لا هم په محلي پولیسو یا سیمه ایز پولیسو چې تاسو ورته یادونه وکړه اعتبار نشته او خلک باورمندي پرې نه لري. په دې اړه کوم معلومات راکړئ؟
که چېرته پولیس یا عام خلک یا کوم ځواني یا مثلا وسلوال غیر مسؤول کسي که چېرته دوی یو جرم ترسره کړي، هغه نو جرم د قانون بررسي کوي، ارزیابي کوي. زه نه وایم چې دا سیمه ایز پولیس ټول پاک خلک دي، همداسې زه نه وایم چې د دولتي ادارو کارکوونکي پاک خلک دي یا د مؤسسې ټول کارکوونکي. طبعا هر چېرته جرم ترسره کېدلی شي، هر چېرته مجرم موجودیت لرلی شي، داسې نه ده چې نشي لرلی. خو بیا هم نسبتا کله چې موږ ووینو دا لکه یو پروسه داسې ده، موږ کولی شو پروسه باندې تر ځایه پورې اعتماد ولرو. یعنې که چېرته موږ ووینو یوه پوسته موږ سره داسې یو مشکل جوړولی شي، او زه فکر کوم جرم ترسره کولی شي، یا په هغو اعتماد نشي کېدلی، خو خلک کولی شي چې یو بلې پوستې ته یو بل چاته چې د همغې سیمې له خلکو نه یو په اعتماد کولی شي هغه ته مراجعه وکړي. ملا امامان اوس ډېر د صاحب صلاحیت خلک دي، مثلا د سیمه ییزې شورا غړي صاحب صلاحیت خلک دي، یعنی د کلیو مشران دوی ټول صاحب صلاحیت خلک دي. همداسې موږ مثلا بعضې وخت وینو چې د حکومتي ادارو ځینې کارکوونکي معلمین په مکاتبو کې دا ډېر باصلاحیته خلک دي، د دې لپاره چې دوی له مرکز سره عموما دا ارګانونه روابط لري. نو زه فکر کوم چې خلک یوې مرجع ته نه یوې مرجع باندې کولی شي اعتماد وکړي، یوې مرجع ته نه یوې مرجع ته کولی شي چې مراجعه وکړي. دا درسته ده چې مثلا خلک سل په سلو کې نشي کولی په یوه مرجع خصوصا سیمه ییزو پولیسو باندې اعتماد وکړي، ځکه ډېری د هغه کسان دي چې سابقه له احزابو سره کار کوو یا هغه جنګ سالارانو سابقه، د هغو کسان راغلي دي سیمه ایزو پولیسو کې اوس تنظیم شوي دي. خو که چېرته جرم ترسره کړي نو دا به دولت ارزیابي کوي.
ښاغلی نیازي فکر نه کوي چې ځوانانو ته زمینه د مساعدت تردمه چې په سیاسي برخه کې چې ټاکنه هم کولی شي چې وایو د یو سیاسي بدلون لپاره ډېره اغېزمنتیا لري، او تردمه په دې برخه کې ځوانانو ته زمینه نه ده مساعده شوې؟ او مغه پخواني کسان چې پخوا په سیاست کې وو لا هم په سیاست کې دخیل دي او نه غواړي چې په یو ډول نه یو ډول ځوانانو ته زمینه مساعده کې عوامل په څه کې دي؟
زه باید یو خبره وکړم چې مخصوصا د ولایت بلخ د ولایتي شوراګانو ته زه چې نه ممل لیست چې ما وکتل د ما ډېر هغه ډېر داسې لږ هغه شلم مطمئن شلم او ډېر خوشحاله شلم چې ځینې زیاتې ټول ځوانان ده، او زیاتی ځوانان فقط هغه نوې د سنې پوره کړې و چې باید دوی په شورا ولایتي کې ځان وټاکي، او دوی هم دا کار کړی ده، او محصلین ده، ځوانان ده شورا ولایتي کې. خو د ریاست جمهوری په کاندیدانو کې دوی هم داسې یو شعارونه لري دا چې تطبیقیږي نه کېږي، دا د هغوی خپل کار ده، لکه د وزارت د ځوانانو وزارت یو هغه کول فعال کول دا خپله یو شعار ده، او ټول د ځوانانو ته دا یو ښه خبره ده، یو هغه ده، یو زیړی ده. مونږ د یو سخت د یو سیاسي او د امنیتي د وضعیت نه مونږ گذار کړی و، اوس مرکم چې وو دا ټول د مونږ مشرانه او د مونږ سیاست مداران چې وو هغه پخواني کسان و، او تاسو خبره ځوانانو د نوې په ټولنه چې افغانستان یو نوی افغانستان شوی ده،
په یو څو موده کې د اول انتخاباتو او دوم انتخاباتو کې دوی د خپل د زده کړو او د دوی د خپل په مغه کاری تجربه او سیاسي تجربه کې دوی ټوله بوخ او دوی ته نوې د اوس زمينه مساعد شوی ده چې دوی ځان باید هغه وکړي لکه خو خلک ته او نړۍ ته او خپل مشرانو ته چې موږ هم کوي سو چې د افغانستان په سرنوشت کې په افغانستان پر راتلون کې هر هغه بدلون موږ یو هغه یستو فعال یستو او د ما په نظر زاده سم مطمئن یم چې د ان شاء الله په بل ټاکنه دی راځي جمهوریت ټاکنه او د نور ولسی جرګې او د شورا ولایتي د ځوانانو هغه سمګری او غنون ډیر دی د اوسنه
مېرمن مستم خل په دې ورسته کې په بل خلاد کې څنګه چې ما هم د امنیتي چارواکو سره خبرې اترې درلودې دوی هم وایل چې په وړه کچا مرکزونه له تهدید سره مخ دي ټاکنه کمیسیون دا مسئله مانی خو بیا دننه په ښار کې د کار د توسعه مرکزونه له هم فعال دي ځوانانو ونډه ورته نسبت تیر وختونو ته ډیره بریښه وملکه په ګوته کې ولې د خلکو توجه ډیره شوې کارته اخیستنې
زه فکر کوم نظر ته سابقه یو تفاوت راغلی ده په مخکې انتخاباتو کې موږ لیدل چې دوه یا درې کاندیدان ډیر پلویان لري او نور کاندیدان له ډیرو پلویان نه برخمن نه وو مګر اوس موږ وینو چې تقریبا ټول هغه کسان چې د کاندیدانو په صفت راغلي دي څه ولایتي شوراګانو ته او څه ریاست جمهوري ته دوی کافي پلویان لري هر یو نفر لري دلته د دې په خاطر باندې خلک رښتیا هم هر څوک کوشش کوي چې کمپاین وکړي نور ته ورته وایي چې کارتونه واخلي خپل خپلوانو ته شناساو ته ادارو ته هغه کسان چې مثلا دوی ورسره دوستانی وغوی ته کولی شي ووایي او دوی خپل کارتون اخلي او هغه واضح تهدیدات زه فکر نه کوم داسې واضح تهدیدات چې مثلا کوم مرکز ته د انفجار ورکړل شوی یا څوک د مثلا تهدید شوی دی وسلې په زور داسې واضح تهدیدات نشته پټ تهدیدات د افغانستان د ټولو خلکو په مقابل کې شته مثلا زه یو څه وایم کله چې د 2014 کال مسله راپورته کیږي او خلک وایي چې خارجیان له افغانستان ووځي بیا به طالبان حاکم شي یا سیمه ییز خلک به وسلې واخلي یا جنگ به شروع شي کور په کور دا یو پټ تهدید ده چې عملا چا نه دلای ولی همیشه موږ د دې تهدید په باره کې پیشبینی کوو امنیتي ارګانونه هم د کمیسیون د انتخاباتو عوام خلک ټول هم دغه یو ډار لري یعنی واضح هندې کاندید دفتر تر اوسه نه د تړل شوی صرف یو مورد شته چې هغه مورد د چې ځینې کاندیدانو عکسونه شکول کیږي دا په ټوله دنیا کې عام ده یعنی هر چیرته د یو شی کېدلی شي
تاسو د وخت یادونه وکړه چې د کمپاین لپاره د خلکو توجه ډیره شوې تر څو کارت ډیر ترلاسه کړي خو فکر نه کوي چې د خلکو عامه پوهاوی هم ډیر شوی دی او دوی هم په دې هند چې باید پټاکنو کې برخه واخلي دی او شفاف بدلون لپاره تر څو یو خیر اتلونګ لپاره یو بلګام اوچت کړي
طبیعي ده زه فکر کوم چې دا اوله دوره نه ده چې افغانستان کې ټاکنې کیږي اوس یو له سکلو را پدی خو د څوم دور ده چې په افغانستان کې مختلف ټاکنې کیږي خو په هر حال سابق یو مسله و دا چې رئیس جمهور بهر څوګو کنه موږ لیدل چې د جامعه جهانی حمایت ورسره ده نو د موږ زړه ک په رئیس جمهور ډک نه و ک په دولت ډک نه و ا دې خپل په مؤسسو چې افغانستان سره د امنیت په بخش کې انکشاف په بخش کې همکار دي په هغه باندې موږ اتکا کوله په هغه د موږ زړه ډکو ولې دا ډیر تفاوت لري دا دور د افغانستان خلک خپل باید رای ورکړي دا دور د افغانستان خلک باید خپل یعنی ډیر فعال نقش ولري ترغه پورې چې د سې کسان انتخاب شي چې موږ په هغه اتکا وکړی شو یعنی مخکینی دور بلا بل ملکو شپږ دیرش ملکو افغانستان سره مرسته کولې په میلیونونه ډالر راتله دا وری افغانستان ته ولې دا وری مسله د سینه ده ممکن چې خارجیان له افغانستان ووزی چې دا یو احتمال ده ممکن چې دوی له افغانستان سره په انکشافي برخه کې زیات مرستې ونه کړي کوم مخکې چې کولې ممکن چې د نظامی اړخ دوی موږ سره زیات مرستې ونه کړي کوم مخکې چې مخکې درلودلې نو د دې په خاطر باندې دا وری دولت باید په خپل پښو ولاړ دی دا وری دولت باید د خپل خلکو له حمایت لاندې نو د دې لپاره د افغانستان خلک ځان مسؤل ګڼي ترغه چې رای ورکړي او یو سم دولت سم حکومت جوړ شي ترغه چې خلک په اتکا وکړي شي
خغره نسی که د ورستی سوال په توګه سوالم نه ده خو نظر خپل نظر سره شریک کړی دی ځوان په صفات د ټاکنو پاړه
د موږ وینا د نور د کاندیدانو ته او کوم کسان چې ځان مشر بولی او ډیر داسې لون شعارونه لري خلکو ته دوی ته د ما د یو ځوان په صفت فقط یو نظر ده چې خلک د وادی نه ډیر ستړی شوی ده خلک د وادی نه ډیر بې اعتماد شوی ده او ټول به خصوص د ځوانان او نوځوانان دوی ټول د مشرانو په خبره ډیر بې اعتماد ده دوی دائم دروغ ویلای دی او دوی خپل په شعار کې نه درېدلای او دوی د نور خلق باندې د بهرنوی خلق باندې د پیسو لپاره د خپل د نوم لپاره د خپل د مادیات لپاره دوی امغه خپل شعارونه ایر کړای دا خپل وادي ایر کړای دا او خپل ملت خپل جامعه ایر کړای دا او د ما غوښتنه دا ده چې خلق ډیر ستړی استومان ده باید دوی په صداقت امغه شعار چې کوي باید عملي وکړي
دوستان تاسو ته آزادی رادیو څخه د ځوان فکر خبرونه اوریدل تر بل خبرونه چې بیا هم تاسو چوپړ ته زیږم په لوی چختن مسپار
سی در پدریم تی منزلا بتر کومی زروان کڑا پسریم یو ورز با می در دونا حال دزڑوائی در مانتا زبزم افغانستان تا زبزم افغانستان تا زبزم افغانستان تا زبزم افغانستان تا سویڈن دے کا انگلینڈ دے جرمنی دے کا ہالینڈ دے کدے فرانس کا سوئٹزرلینڈ دے کبھی جم دے کا ڈنمارک دے کا سویڈن دے کا انگلینڈ دے دغواڑا کلا رسی